شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. شمشاد زدران په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه متاثره ده. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی او د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. بشپړ خبرونه. د استرالیا د دفاع وزیر وایي له کلنۍ چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیاي وضعیت خراب شوې دی. لیندا رینولډس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د ویډلې چلند دی او هیواد له ارزښتونو استازي توب نشي کولای.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوزي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتنوي هزار ورکون کې د خو کلبل په لوه وکتل سي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید لدې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درسیز ویلی چې ځواکونه یې افغانستان کې له 2009 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې 9 افغانان وژلي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی دی. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودې او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شوی. ښاغلی هیواد دغه سند ډیر مهم بولي.
دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده، په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنۍ چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې یوه یې د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملي کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
مری فعلا شما میدونید که معدن کاری
وصل لپاره تاسو په هیګه چې د قانونو کار ډیر پنګ ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کانه کار نه اخلي او د کیندنې هڅې کوي. په خوښینه سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغه سیمې او په ځنګلې توګه دغه کان د بیرته نیول لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولې خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او یو شمیر نور بنسټونو ویلي و چې کانونه د طالبانو د لویو مالی سرچینو له ډلې دي. په هند کې نن په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ په هند کې 45,000 کسان په دغه ویروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا د ویروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسیدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونه پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونۍ اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونه یې اقدام سیمې ته ننوتلې. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو نه آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 150 متر په اوګدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی د دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول، غله له سیمې په تیښته بریالي شوي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مچل اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوی سند د افغان سولې لپاره مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو حتی پوسپو داړلې.
شوینیول بیا سپینه رسه ګرځېدي په دغه حالات کې دوه ګشته به انشاءالله مزوب کړي بیا څه د څه ویم.
او د دې خبري مجلې په وروستیو کې په کابل کې د 122 هیوادو د فلم په فیستیوال کې جایزې چا واخیستې. افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک د سولې لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غني سره د پاکستان د سرلاسم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي ساپوي په راپور کې.
د دې هوکړې د سند له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسي اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال دا سند هوکړه اوس په دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو ښې اشاره یې د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي، داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادی همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ، د حکومتي ادارو ترمنځ، د روابطو، د ولسونو ترمنځ، د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې سند ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې دا اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل ور ده، ځکه دا یو قانوني پروسیجر ده. نو طالبان سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي، بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل ور ده. دا یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له هغه اصول نه به دوی حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
له یوې خبرتیا وروسته د روزګان د یو شمېر اوسیدونکو نظر در سره شریکوو چې دوی ادعا کوي چې د استرالیا ځواکونو تشدد ورسره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بې ګناه دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعاوې کوي چې د استرالیا د پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وشلې دي. شریف الله شرافت له روزګانه راپور لري.
شوینه ول دی بیا سپینه را سر ګرځیدي په دغه حالات کې دوه غشته په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون دی جوز یا سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای زنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه زادی راډیو سره خبرو کې د نیول کې دوه او بندي کې دوه پاړې وویل.
بیا زمړ لاسونه را بستا کړل یو سپې او چی شو دغه پردغه ژغو کې بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما څول غچ ووي سپې پر شا ولګول کوم وخت بیا پنیر وښ کاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خرم لکړې ودا ګوتته چې ویني ول دې بیا سپینه را سګرځیدې په دغه حالات کې دوه غشته په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده خنځل وبد پاتې ویلې لغه چې ورڅول هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بی ګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه دا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوه بجو سه د شپې د دوه بجو سه کدر صادق سره بیا ماستر کا پټه کړ. دا د اصحاب تکلیف او بس دا ستناوس یې جن کله په دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناشي د غوسه ځان با سمرت شي لیر ځای ناس د چا سره ونه مشلېږي اصحاب مدونی زی په سوي کې نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تاته دا مرزي در پیښ شي سر درد هغه درتون دي شګالولای نه سند شو هغه درتون شګالولای نه ال تجار لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رس غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په روزګان ولایت کې لمیش تو استرلای ځواکونه ترخی خاطری لري. یو وشت کلن نعمت الله هم ورته کې سلري. هغه ادا کوي چې اته کال مخ کې 14 کلن ماشوم له شونځي څخه د کور پر لور روانو استرلای ځواکونه ونیول او د څورو ځله پاره زندانی کړی. هغه وای استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړی په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې به خو به هم ساتلې دي.
د شپې ځکه ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خو مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زحنه خوب شي هغه وخت دا مثلا ز په خوب کې مثلا چې راښین و نن د دې تمو شپې یا مثلا ز په تشويش کې کله چې انسان په خوب کې ناراحت شي او راويش شي دا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي لږه خطر ز د اوز بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم په دا لحظه.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودي چې پکښې کې لږ تر لږه 9 افغانان چې بندیان نه ولسی وګړي پکښې شامل و وژل شوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې په کښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د وروستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوند وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر وې ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. د دې خبرې وضاحت آغلی حسن داسې کوي.
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخرو کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي داسې معلومیږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنګ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پوهنتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفاخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام چې دي په مرګ ژوبله د ښځو د ماشومانو ده په اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلی غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې دغې د برید کې دغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سي که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي، مطلب دا ده چې هغه جامه غواړي چې خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسې پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خپره سوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه چې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د یو داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې کوم افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي؟ زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت دپاره کار سوی ده، د هغو د محافظت دپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشنۍ وړ خبره ده او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبران یې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي؟ څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
له حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په هجونو کې چې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیرې نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسیدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر نور مسائلو کې باید مغمره اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه په افغانستان کې کېږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز له رئیس پلوشه حسن سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اوریده.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لوګر کې د 15 شوزو په ګډون 300 مسلکي شون کې استخدامي شي. د دې شونکو د ګمارنې لپاره له یو شمېر کسانو آزموینې اخیستل شوې دي. احسان آریان راپور لري.
د پنځشنبه او د جمعې په ورځو په لوګر کې 1,609 کسانو د کنکور آزموینې لیلارې په دې ولایت کې د ښوونکو د 300 مسلکي او رسمي بستونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د لوګر د پوهنې سرپرست رئیس نثار احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 تنه بریالۍ خزینه ښوونکو په ګډون به 390 بریالۍ شوي کسان د لوګر په مرکز ولسوالیو کې په دندو وګمري، چې ورسره به د رسمي ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده حل شي.
د امتحان د ګډون کوونکو له جملې څخه به 300 بریالۍ کسان د ښوونکو په توګه د لوګر په مرکز پل علم اول سوالی کی جذبیږي چې پنځه نه به یې ښځینه وي.
د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې 3,900 رسمي ښوونکي په مرکز او ولسوالیو کې په دندو بوخت دي، چې د 900 نورو رسمي ښوونکو د جذب لپاره هم اړتیا لیدل کیږي. امید ستنګزی هم د بریا په هیله په دې ازموینه کې ګډون کړی او وایي یوه ورځ به د خپل هیواد بچیانو ته د ټولګي مخې ته درېږي او د ښوونکي دنده به پر مخ وړي.
امتحان خو بالکل امتحان نه خوشحاله یو، پروسه ډېره شفافه وه، خو داسې داسې بسونه ډېر کام دي ولې داسې فکر وکړو که 2,500 نفر په خاط معلمین پرونو نو په دې کښې دا 200-300 بس سي د بچاتو ورسېږي. بېکاري ډېره ده، موږ له دولت نه دا خواهش کوو چې بسونه ډېر کړي او جذب دې زیات وي.
په لوګر کې د 15 خزینه ښوونکو په ګډون د 390 رسمي ښوونکو جذب په داسې مهال کېږي چې لا هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه او ناامني خوره ده، او له منځه یې د خروار په نوم داسې ولسوالي هم شته چې د کلتوري محدودیتونو، جنګ او نورو ستونزو له امله هیڅ نجلۍ پکې ښوونځي ته نه ځي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په وروستۍ موافقه کې پرې صلح شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په منځګړیتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې 150 کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 10 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته 2 ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15 یعنی 15 ورځې وروسته د کال باکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پرېږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې 4 نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي یې ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو فیسټیوال به راواخلو. په کابل کې د فلمونو څلور رسنی فیسټیوال پای ته ورسید. د هرات د ښځو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې د هوا مریم عایشه په نوم فلم له افغانستانه او د متر ششونیم په نوم فلم له ایران څخه غوړې جایزې واخیستې. دغه فیسټیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې دریاوی فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیسټیوال ته زموږ خبريالا ناجه ساپوي ورخلې.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فیسټیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال لسلور ورځو رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمی لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فیسټیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لاره اچول کیږي. د فیسټیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیسټیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
کت هم دادی فستیوال دا جوراول و پراغنی امنیتی ننگوانی موجودی بی و مونگ فکر کوا چی دا فلمون و فستیوال با سکل تر سر نشی. خب یا هم مونگ پریک لوکر چی فستیوال تر سر کرو پا روان و شرایطو که دا فلم جوراون که پا زنگری دول دا خزول و لوری دار دول اقدام کولشی و الورغ او سی.
دا هرات دا خزو دا فلمون و پا دغ نریوال فستیوال که لافغانستان دا سهرا کریمی دا لوری جور شوای فلم مریم هوا وایشا او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستي. سهرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فیسټیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اصلي جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ لخپل هر ستیری ګو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې نندارې ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه پر استولې سمس کلی کی افغانستان ته د پاکستان د سر اعظم عمران خان سفر نمایشي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي چې د عمران خان سفر بی ګټه. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي چې امریکایان ووزي ګټه به چوي پنجابیان برشي. لال محمد ناصری د هلمند له ګرمسیر علی کې الیاس ری یو زړور او تجربه کار خبریال و داسې څوک نه وینم چې د دای په څیر د ولس ژغ اوچت کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري سرغړونو څیړنه وکړي. دانش افغان له ننګرهار علی کې که عمران خان خپلو خبرو عمل وکړي نو د سولې راتګ سل په سلو کې رښتیا کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د عمران خان سفر ښه سفر و ځکه چې پاکستان په افغان سوله کې رغنده رول لرلی شي. سمی الله حلمی تندر لڅمکنی ویل کی استرالیا باید افغانانو ته حساب ورکړي، او محمد نبی خپلواک لغزنی لکی د استرالیا سرتیری دلته د دې لپاره راغلی وو چې موږ له ظلم وښخوري، نه د دې لپاره چې خپل ظلم را سره وکړي. له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.